سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو فرید سیال شفیق یاره تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای د هرات ولایت د نننۍ ورځې په زلزله کې څه باندې اوسلو شل تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي یو شمېر نور ټپیان د هرات ښار نور روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې وطن مړه او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوی زلزلې شوې چې د نوموړی شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې و. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات ولایت کې د تېر اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي. په نوموړی زلزله کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعانو پر یو جماعت د جمعې د ورځې د حملې د قربانیان لخوا سره له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیګانه وخت په یو بیان کې دا یو بېرحمانه حمله بللې او ویلي دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وطنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د طالبانو یو سرچینه وایي چې په کاپیسا ولایت کې د یوې پخوانۍ سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانې ویاند عبدالفتح فایز ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا پیښه نن سهار 8 بجې شاوخوا او 20 دقیقې د السای ولسوالۍ په نواباد بازار کلي کې وشوه. د ده په وینا وژل شوی ماشوم 10 کلن و. تر دې مخکې هم په کاپیسا او نورو ولایتونو کې په ځلونو د تیرو کلونو له جګړو د پاتو مهماتو او ماینونو په چاودنو کې ملکي وګړو په تیره بیا ماشومان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تېره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 6 وسلوال وژلې او 8 نورې ټپیان کړي دي. پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې د شمالي اچ د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول. له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتېری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په خوندي پټنځای و، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریځو پر ضد پراخ عملیات وکړل. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې د فلمونو ډایرکټر داریوش مهرجوی او میرمنې وحیده محمدی فر په خپل کور کې د چاقو په وارونو وژل شوي دي. ایرانی خبري اژانس د ایران د قضایي قوې د یو چارواکي حسین فضلی په قول ویلي دي چې د مهرجوی او وحیدی محمدی فر مړی موندل شوی دي. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه تهران ته نږدې په کرچ ښار کې شوې ده. چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له بل سره مخامخ دي. په شاد انګلستان ټیم ګټلی او افغان لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړې ده. تر دې دمه افغانستان 209 منډې کړې دي په 2.1 اورونو کې او همدارنګه 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. د افغان لوبغاړ په منځ کې رحمان الله ګوربس تر ټولو ډېرې منډې وکړې چې د ده اتیا منډې کړې دي. افغانستان په روان نړیوال جام سیالیو کې چې د هند په کوربتوب ترسره کیږي نوموړی دوه مسابقې پر بنګلاديش او هند بایللې وي، خو انګلستان په دوه مسابقو کې یوه بایللې او بله یې ګټلې ده. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په خبرونه کې را سره په هرات کې د نن سهار د دوه زلزلو په اړه باندې چې د راپورونو پر بنسټ 2 تنه پکې مړه شوي او 1600 نور پکې ټپیان شوي دي. نور جزئیات واورئ او همدارنګه دا به هم را سره واورئ چې چیرې زلزله کیږي، څه اړتیا ده چې هلته سیار کلینیکونه جوړ شي.
سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده، ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی، رواني تکلیف ورته پیدا کوي، یوه هم ډار کې دي.
په ختیځ کې کونړ ولایت به هم ورشو چې حل تراستنه شوی له پاکستان افغان کډوال په څو وزیت کړي او همدارنګ غزنی ته به هم ورشو چې په روستي او کې ترافیکی پیښه پکې ولې زیات شوې دي
هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي
چې لته مڅدی په دې بوراند درته جزئیات لرو او همدارنګ د اسرائیل او د فلسطینی درې لمشرانو سره چې امریکایي چارواکو کوم خبري کړې دي د دې خبرو جزئیات به هم درته ولرو د جګړې جزئیات به هم تاسو ته وړاندې کړو نو مطلب هم شته منځ ته وړاندې
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي د هرات والی ویان نصر احمد الیاس ازادي راډیو ته وویل زلزلې د تیر په څیر شدید وي او ډیر شمېر کورونه هم نړولې دي د هرات یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې خلک تر دې حده ویریدلې چې له دې ولایت څخه نور سیمو ته پتلوې پیل کړې دي تفصیل لسیمه په دې راپور کې
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمایز چارواکي وایي هرات خار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدید زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزله های
له پته مرغه د تیری و نه ل زلزلو وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشوه چې خار او ولسوالۍ ولرسوري د هرات او زوی روختون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شوي دي
انتقال دادیم
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزلې د خار په ګډون زندجان کوهسان ګلران رباتي سنگي گزارا او اوبه ولسوالۍ کې خلکو مالیا او ځانی ځان اړول او د دل قوله یوازې ایروباتي سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې د خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي لومړی زلزله د سهار په 9 بجو او شپږ دیرش دقیقو د هرات خار په 10 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رښتر په کچه 6.3 درجه و دویم بیا د سهار په 9 بجو او شپږ 15 دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رښتر په اندازا 15.4 درجه خودلې ده د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نکړل خو په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وای دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې و م زلزلہ د چخار ولسوالۍ لړزوي د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وای خلک د پرله پسې زلزلو عمل تر دې حد ویریدل چې لدی ولایت نور سیمه ته پتلو پایل کړي د هرات خار اوسیدونکو قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننۍ زلزلې په ډیرو خارسیمو ولسوالۍ کې د خلکو کورونه نړولې دي
منطقه پوسټ نمبر 1
د اول پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اساق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي
د هرات یو بل اوسیدونکو اسماعیل آزاد بیا زلزلہ زپلو سره د مرستو پر سوالو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلہ زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګل دی خلک ټول خپل کورونه وتل دي د مرستو رسولو به ډیر ورو روان دی که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمن شوي خو زلزلہ زپلو سره ډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي
صورت نه گرفته
د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ خو لدی وړاندې ټول زلزلہ زپلو سیمه ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړي له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړه ده خو د دې زلزلو شدت د رښتر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د متحده عربی اماراتو یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی خبر ورکړی چې د غلطه زلزله زپل لپاره پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي د یاد پلاوی مشر چې ډاکټر سلطان کوي ویلي دوی دارو درمل روختي تجهیزات راوړي او شپېته تن روختي کارکونکو هم راوستي ترڅو په نوي جوړیدونکو روختون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تفصیل په راپور کې
د متحده عربی امارات یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی هلته د زلزله ځپل یو لپاره پاتو ساتونکو کې د یو روغتون د جوړېدو خبر ورکړی. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر څخه تېره شپه ناوخته په یوې خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي یاد پلاوی چې مشري یې ډاکټر سلطان کوي ځان سره څوارلس کانټینره د یو روغتون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تنه روغتیایي او اداري کارکوونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویر نثار احمد الیاس د یک شنبې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روغتون خو اتو ساتونکو کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول د اړتیا وړ تجهیزات چې اړتیا ورته شته لري او همداراز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرګاه خواته کووید 19 شپخانه شو هلته بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زورور زلزله هم وشوه. خلک نشي کولی د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکي اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېره اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پراخه ده او زلزله هم ډېره زورور دي. بیخي ډېره کلیو ډېرو خلکو ته زیان راولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو وهم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړه ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپل یو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق د هرات زلزله ځپل یو لپاره د 15 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنۍ روغتیا خوړو تغذیه ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تېر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ په شپږو ولسوالیو زندهجان انجیل کشاک رباط سنګي ګلران هرات او کوهسان کې 12250 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر اغیزمن شوي او په یادولو سره ویلي چې په زندهجان کې 1390 انجیل کې 1944 رباط سنګي کې 315 ګلران کې 316 هرات مرکز کې 122 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې 1350 ټپیان شوي دي او 1340 کسان مړه شوي چې پکې 155 خزي 515 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې د قربانیانو ډیره برخه خزي او ماشومان جوړوي.
راپور کې مو واوریدل چې هرات د متحده عربی اماراتو یو پلاوی ورغلی دی. ویل دي چې پاتو ساتونکي هلته یو روغتون جوړوي. بل پلو بیا د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وای افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو بد بشري ناورین تجربه کوي. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خبرول سره د څو لسیزو جګړې اغیزې طبي پیښې او په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې ناورین د پیچلتیا لاملونه بلل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې وشمیر اړمن کسان او کونډې مېرمنې وای چې په خورا بد اقتصادي شرایطو کې دوی ژوند کوي. تفصیل سناکه کرنور.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي د لسیزو جګړو اخیستې طبیعي پیښې لکه زلزلې او وچکالي او د بشري خوندیتوب د شرایطو په اړه اندېښنې له هغو عواملو څخه دي چې افغانستان یې د نړۍ په کچه بد بشري ناورین سره مخ هیواد باندې بدل کړی دی. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د افغانستان 2/3 برخه نفوس یعنی 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري چې له دې ډلې 15.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. له دې 15.5 میلیونه وګړو څخه چې د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي 2.1 میلیون یې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې او ماشومان په غیر متناسب ډول د بشري ناورین تر اغېز لاندې دي چې له امله یې شاوخوا لخوا 3.2 میلیونه ماشومان او 340 سره امیندوار او شیدی ورکوونکې میندې له متوسط او شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون په راپور کې اقتصادي ستونزې چې د بندیزونو له امله زیاتې شوې دي هم د دغه بشري ناورین له اصلي عواملو څخه بلل شوي دي. راپور زیاتوي چې هره ورځ زیات شمیر خلک بشري مرستو ته اړ کېږي او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی د 2023 کال د اقتصادي ټولنیزې ارزونې له مخې په سلو کې 50 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان په مقرر او شدید ډول د طبیعي پیښو لکه زلزلې، سیلابونو، د ځمکې او واورې ښویېدو او وچکالۍ له خطرونو سره مخ دی چې ځینې یې وژونکي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان په نړۍ کې د هغو 15 ډیرو زیانمنو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلون او اغیزو پر وړاندې د تطابق لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې په هرات کې د اکتوبر د 9 نیټې د مرګونې زلزلې چې زرګونه کسان یې مړه او ژوبل کړي او کورونه یې ویجاړ کړي زیانمن شوي خلک د ژمي په رارسېدو سره عاجلو مرستو او تدابیرو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د لسیزو جګړو یو له مهمو اغیزو څخه د کونډو او د کورنیو د سرپرستو ښځو لوړ شمیر دی چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ورکړل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کونډې دي چې ملاتړ ته اړتیا لري او په غیر متناسب ډول له بشري ناورین څخه اغیزمنې شوي دي. په کابل او جوزجان ولایتونو کې میشتو دوو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل.
موږ خویندو او ورونو ټولو دندې درلودې. د طالبانو له راتلو وروسته ټول بېکاره شو، کار نه پیدا کېږي. زموږ ستونزې بې حده زیاتې شوې دي. کله چې کار عواید نه وي، بې له شکه چې ژوند ستونزمن کېږي. بشري مرستې مو هم نه دي ترلاسه کړې.
زما خاوند اسکر و او د طالبانو لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال په جګړه کې شهید شو. زه له خپلو څلورو ماشومانو پرته له سرپرسته پاتې یو. ما سره دې مرسته وکړي سو وکولی شم یتیمو ماشومانو ته مې یوه مړۍ ډوډۍ تیاره کړم.
تر دې مخکې یو شمېر نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري ناورین د لا خرابېدو او د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی و. له دې ډلې څخه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو کسانو سره د مرستو رسولو بهیر درولی دی. خو د طالبانو حکومت په ورور ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه ځای کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل له ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروانورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتونو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بې ګناه ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپین مانی په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه و بلل او هغه وخندله. بایدن همداراز ویلي چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسېدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیره شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د له منځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه ډیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یوه پلاوي سره د اسرائیل له ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزب په ختیس کې کونړ ته ورشو. له پاکستان را وصل شوی افغانان وایي پاکستانی پولیسو استخباراتو پوز او نور اړونده ادارو سخت ځپلي لوټلي او په مابسونو کې ساتلې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشتول دغه هیواد را وصل شوی افغانان وایي له کومې ورځې چې پاکستان کې لنډمهاله حکومت رامنځته شوی له هغه وروسته د افغانانو د را وستلو او لوټلو توند لړۍ پیل کړې ده. له ښځو ماشومانو سپینګیرو او له ناروغانو یې محبسونه ډک کړي دي. کونړ ته راستون شوی نعمت الله په افغانستان کې له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په تنګ شوی و او 15 میاشتې وړاندې مزدورۍ لپاره پاکستان ته تللی و. وایي پېښور ښار سره نږدې یو ځای کې د څو ملګرو سره نوی جوړیدونکي کور کې کار کولو چې پولیس راغلل او وینیول. پاسپورت، ویزا، پیسې او هر څه چې ورسره وو ټول ترې واخستل او به محبس ته ولېګل.
پاکستان د موږ مزدوري د پاره تللی و خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډېر خراب دی. په مهاجرو باندې ډېر ظلمونه کېږي، اول ټکول دي، جیلونه به تېری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تېر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
د نعمت الله په وینا چې له لسو ورځو بند او سختیو تېرولو وروسته یې لما بس راوسته
وطن تر وختم ډیر سخت حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه م افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هواد تراشه او دلته استوګن شي. هغه ماجر نن دا وختنه چې خپل هواد تراستانه شي تر څو بعد از مون پاکستان په دوی باندې کې ځکه ما خپل ولید د حالت په ما تیر شو ډیر سخت حالات نو وال ټکول پکې ډیر زیات دي. نو هغه نم هله دار چې خپل هواد تراشي او خپل هواد آباد.
په دې وروستیو کې د پاکستان لومړی وزیر انور الحق کاکړ له یاد هیواد څخه په ښکارا د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو امر کړی. خو په دې قطار کې اسناد لرونکي افغانان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي، بندین کیږي، وهل کیږي او بیا د پیسو په زور لبند راخوشي کیږي. زیات افغانان دا خبره هم کوي چې پولیس او نور ادارې له افغانانو اسناد پټوي او به له هواد شړی. په پاکستان کې مشت افغان ادم خان
غیر قانوني هم نګوري او قانوني هم نګوري. دلته چمونګه وسېګو مشټوله قانوني دلته پیوار کارت ولډر دي. پیوار کارتونه لرو د سلويش کلونه مردل ته وسېګو دوی راځي کارتو والا او چته پیسو بدل کې پرېړ دي اوړي جیلو ته پرشه باندې کاټي.
د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر سیاسي مشرانو، قومونو او مدني فعالانو هم افغان کډوالو سره کېدونکې چلند غندلې او د یاد هیواد له حکومتې د زر تر زره ودرولو غوښتنه کړې ده. همداراز په افغانستان واکمنو طالبانو هم د پاکستان وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بللې او د پاکستان په چارواکو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او زورول دې بند کړي. خو بیا هم پاکستانی چارواکي له خپلې دې پریکړې نه دی په شا شوي چې غیر قانوني افغانان به له هیواده باسي. تازه د دغه ملک د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي د غیر قانوني کډوالو وستلو ته به دوام ورکوي او دې پریکړې کې جوړ جاړی نه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ځینو نور ولایتونو په څیر په غزنی کې هم په دروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم راولې ده. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دغو ټکرونو او نور ترافیکي پیښو د زیاتېدو بیلابیل لاملونه په ګوته شوي دي. دا چې دا لاملونه څه دي په دې راپور کې اورو.
دا شنبه ورځ په غزنی کې 1500 ډول مسافر وړونکو بس موټر پلچک ته د لوېدو پیښې یو تن مړ او 1500 نور ټپیان کړل. دغه پیښه د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار روزي کوتل ته څیرمه سوې ده. د غزنی لامنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موټر هغه تخریب شوی پلچک ته لوېدلی چې د جوړونې په مخه کندل سوی دی. د پیښې ټول ټپیان د درملنې په مخه د غزنی ملکي او حوزوي روغتونونو ته لیږل سوي دي. په همدې ورځ د غزنی او بند ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل کندهار په لویه لاره د یو اراده کړو لا ډول لوکسل او مازدا موټر ترمنځ ټکر یو تن وژلی او د دوو ښځو په ګډون درې تنه نور یې ټپیان کړل. خو تر دې یو ورځ وړاندې بیا د غزنی په جاغرو ولسوالۍ کې هم ټرافیکي پیښې دریو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د یادې ولسوالۍ اړوند په انګوري سیمه کې د دوو موټر سایکلانو ترمنځ د ټکر له امله دوه تنه ووژل سول او یو تن ټپي سو. په همدې ورځ د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار روزې کوتل ته څیرمه د یو اراده پاسو ډوله او ویرز موټرو ترمنځ ټکر درې تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو نارینه وو. دا په داسې حال کې ده چې دغه ډول پیښې په دا وروستیو کې زیاتې سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي دا ډول پیښې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. خو ډیری ولسي وګړي بیا دا ډول پیښې د سړکونو د خرابوالي تر څنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي، نامسلکیتوب او ځینې نور یې بیا د موټروانانو د نشه یي توکو کارونه بولي. خو تر ټولو غټ لامل یې د موټرانو لایزري څراغونه بلل کیږي چې د مقابل لوري موټر چلوونکي سترګې اخلي، موټر موټرسایکل ورڅخه سر اخلي چې وروسته ټرافیکي پیښه کیږي. په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي هم مني چې د نورو ترڅنګ زیاتې پیښې د لایزري څراغونو له امله رامنځته کیږي. دا یاد مدیریت سرپرست قاری نور محمد رهبر وایي هڅه کوي چې مخې ونیسي.
کوم لزرې څراغونه چې په بعضو وسایطو کې وي لکه موټر او موټرسایکلانو کې هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. نو اوله فاره موږ اقدام کړی د سیاغ څراغونه موږ ځینې خلاصوو. سیاغ غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو هغه د خلکو لپاره د هېوادوالو لپاره هغه ډېر مزاحمت جوړوي. نو له خلکو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي هغه چې د خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه جنې ایسته کړي.
د غزنی ګڼو اوسېدونکو د طالبانو حکومت له ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوي چې په وسایطو کې د لیزري څراغونو مخه ونیسي، موټروانانو ته قانوني لایسنسونه ورکړي او ځینې نور قانوني قوانین وضع کړي تر څو د ټرافیکي پیښو کچه راټیټه او د مرګ ژوبلې مخنیوی وسي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دا پومبه وته یو نرخ نامه دې شیر دی وروره. موږ ستړي خلک یو. موږ ولس په وسو دي ستړي دي خوار دي. موږ د ولس سره دا نه کی شروع دا پومبه وسوته په 200 غوانی وس موږ ته چی شي جوړي ته زواس دا پومبه دې درې سه غوانی ته دې پورته کی پر موږ دا چایو په ملټو سارزانه کې دا وس تور قیامت موږ پر جری باندې دوه غوانی تور انبار کړی سیوا غوانی په 6000 په 1000 روپیه موږ رانی ولې. دا زموږ جلمن ولر ډیر ستړي موږ بل چی شي لرو په دیلمن دغه پومبه دی په خو متاریخ کړو تاریخ پرځې د پومبه کړو. دغه زمش خبرې در دغه چارواک پر ورې سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو ورس دلته موږ په وچه نه ماړه چی شي مشتره رسید په درې میاشت کې و غونې وړه اغم د سړی ته ورکو چې په شو مشتر کې سپوري. موږ د دې طالبان سره دغه ایله لرو چې موږ خار ولست دی او فکر وې موږ خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خار سره ستو کې به چې وسړ سیلډنی باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار او غریب سړی زده مرسته ورسېږي. سلام علیکم
ټول کارکونکو ته. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې. د پاکستان ولس ته مې دا غوښتنه ده چې تاسې هم پښتانه یاست، هم اسلام یاست، تاسې ولې داسې چمونه کوئ؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې ته راورسیدو، په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه ته ورسو.